شنبه د چنګاش لومړی نیټه د جون 22مه د ساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر روبه جو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر وړاندې کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مولا افغانستان د یو شمېر امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو دا به هم واوري چې نن یو شمېر افغان سیاستوال په پاکستان کې له پاکستاني پوځي او سیاسي چیرو سره خبرې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې په فاریاب کې په تیرو 24 ساعتونو کې په لسګونو طالبان وژلي. نن د افغانستان فوټبال لوبډله د آسیا جام په پای لوبه کې لوبیږي او کرکټ ټیم په نړیوال جام کې له هند سره مسابقه لري. او د امریکا ولسمشر وایي د ملکي تلفاتو له ویرې پر ایران حمله ونه کړه. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي رډو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د فاریاب ولایت په غورماچ، خواجه سبز پوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د شپارس قمندانانو په ګډون د هغوی تر نوي زیات وسلوال وشل شوي دي. شغل رضایی زیاته کړه چې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالی کې بیا دوه تنه بهرنیان هم وشل شوي.
یک ضربه هوایی بالای قرارګاهی حاجی برکت
دی وی یو هوایی برید د طالبانو د تشپنامه مرستیال ولسوال حاجی برکت پر قرارګاه شوی چې ټول ډیر لس طالبان پکې وشل شوی. په دوی کې دوه بهرني وګړي هم وو چې یو د ازبکستان وګړی اکا علی او د یو بل هویت تر اوسه نه دی معلوم. د رسایی په وینا ګمان کېږي چې د تلفاتو شمیر شاید تر دې هم زیات وي او ممکن خپل حاجی برکت هم پکې شامل وي. نن د افغانستان د لوبو لپاره مهمه ورځ ده. د افغانستان تر شل کلونو د لشمر فوتسال لوبډله له جاپان سره مسابقه کوي او په پایلوبه کې مسابقه کوي او د کرکټ ملي ټیم له هند سره د لوبو ډګر ته ځي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان او هند ملي لوبډلې نن د مسابقې ډګر ته روانې دي او دا لوبه د ساوت هامپټن د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوې ده او د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیل شي. افغانستان په سرلنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپل ټوله 15 لوبې بایللې. خود کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ازادي رډو ته وویل چې له هند سره نننۍ لوبه به بل ډول وي.
د هندستان سره به لوبه په دې جالبه وي چې په 2013 کال کې موږ په آسیایي جام کې په اماراتو کې په دوی سره ډیره ښه لوبه کړې وه. نو بیا هم کوشش کوو چې یو ښه لوبه سره وکړو. همداسې بنګلاديش سره، پاکستان سره، ویسټ انډیز سره.
بلور ته تر شل کلونو د لش عمر فوتسال ټیم چې د آسیا د فوتسال لوبو پایلوبي ته رسیدلې نن د ایران په تبریز کې د کابل په وخت د مازګر شپږنیمې بجې له جاپان سره مسابقه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکا د وی بي پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حمله ته لس دقیقې پاتې وي چې د پخپل د دې اقدام مخه ونیوله. شغل ټرمپ پرون پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له NBC تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې متحده ایالاتو د غچ اخیستلو ته شیبې شمیرلې خو کله چې ورته وویل شول پر ایران د برید تلفات شایي 1.5 کسانو ته ورسی شي نه نو دا د ده په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو د بی پیلوټه کشتي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې متناسب اقدام نه و. ایران وای په دې اړه کوټل شواهد لري چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د ایران هوایی قلمرو ته نه وتلې و او ځکه یې وښته. خو متحد ایالات وای چې الوتکه د هورموز تنګي پر سر په نړیوالو اوبو کې وښتل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هوایی چلند شرکتونو ته امر کړی چې د ګرجستان ته د روسیې وګړو لیږدول بند کړي. پوتین ویلی دی چې دا اقدام د روسیې د ملي امنیت د ساتنې لپاره ضروري و. پوتین په دې فرمان کې چې پرون د کرملین پر وېپاڼه خپور شوې ده چې دا بندیز به د جولای له 8 وروسته پیل شي او موقتی به وي. په فرمان کې د الوتنو د ځنډېدو علت نه دی ښودل شوی خو دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د ګرجستان د پارلمان په غونډه کې د روسیې د پارلمان د یو غړي له ګډون وروسته پیل شوې. د دې مظاهرو په نتیجه کې د پارلمان رئیس ایراکلی کوبا خیدزی پرون لخپل دند استفا وکړه. د ګورجستان ولسمشر سالومې زورابش ویلې چې بلاروس ته په رسمي سفر تللې وه. پرون په منس کې خبریالانو ته وویل چې خپل سفر نیمګړی پرېښلی. دا وای په ګورجستان کې وضعیت کړکېچن دی، نو ما پریکړه وکړه چې هلته ووسم. کله چې په هیواد کې څه پیښیږي د دولت مشر باید هلته وي، نو باید ولاړه شم او له خپلو خلکو سره ووسم. د روسیه او ګورجستان ترمنځ اړیکې په 2008 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لنډې جګړې وروسته ترنګلې شوې. دا خبرونه دا سدی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپلو زرو محاربو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. تمه ده چې نن یو شمېر افغان سیاستوال له پاکستاني پوځي او سیاسي څیرو سره د پاکستان مری ته څیرمه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د کونړ والی په دغه ولایت کې د داعش پر ضد د یوه عملیات جزئیات بیانوي.
پنځه نفره د داعش قمندانان وژلي دي او مهمات او مرمۍ سلایم نیولې ده او څوارلس کسان ژوندي نیولې دي.
په غزنی کې مدني فعالانو پر خلکو هندوانې وویشلې.
سنور عزیز د نورو ایرانی پاکستانی او نورو چینایي د انرژي په مخ باندې خرڅيږي د بدیل وګرځو د افغاني میوه.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې د کابل د غرونو پر سر د یو کور لڅېشتن سره شخېدلې.
خوښته خو ډېر ښکاري. خوښته چې لاندې راته ورته چې اواري د کیسه پورته ګوري د نکونه ډېر خوند لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له افغانستانه به د ترهګرۍ پر ضد د محاربو نه زرو عسکرو څخه زر تنه وباسي. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه یادونه کړې چې په افغانستان کې هر څه سم روان دي. د پوځ یو پخوانی جنرال وایي چې د پوځي عملیاتو مشي اوس هم د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، نو د زرو سرتیرو وتل به د هیواد په امنیت کې د پام وړ بدلون رانولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډېر ژر به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8000 ته راټیټ شي. له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې پخواله دی تر ډیره له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د وټلو پر مهالويش متمرکز وي. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په خپل مرکه کې چې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ او په دې کړکیچ کې د ایران پر وانډه او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه پر بحثونو متمرکز و د قطر د خبرو یادونه ونه کړه. خو وی ویل په افغانستان کې چارې پر سم لوري روانې دي، هي خبرې پیښیدونکې دي او اسلامي دولت ډله یا داعش ځپل شوی، نو ځکه د امریکایي ځواکونو شمیر چې یو ځل مخکې له 1400 څخه 9000 ته ټیټ شوی وو اوس به 8000 ته راټیټیږي. دا امریکایي سرتیری اوس مهال افغان ځواکونه چې د پوځي عملیاتو مشري کوي روزي او سلامشورې ورکوي. د افغان پاوځ متقاعد جنرال افضل امان په دې باور دی چې له افغانستانه د زرو یا زیاتو سرتیرو وتل به د هیواد په امنیتي حالت کې د پام وړ بدلون رانولي. جنرال امان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
بیشترین جنگ ها بالای نهادهای امنیتی و دفاعی یعنی اردوی ملی و پلیس ملی است.
تر ټولو زیاتې جګړې د دفاعي امنیتي ځواکونو یعنی د ملي اردو او د ملي پولیسو پر غاړه دي. دوی دا وړتیا لري او په مستقل ډول دا دنده پر مخ بیایي. فکر کوم چې د روزنې، سلام مشورو، تامیناتو او لوجستیک په برخو کې د 2000 نړیوالو ځواکونو مرسته ګټوره ده، خو د دښمن د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې همره ګټور نه دي که زر سرتیری کمیږي او که 2000
کم شوه یا 2000 کم شوه.
ولسمشر ټرمپ چې له ټایم مجلې سره په مرکه کې افغانستان په پرله پسې ډول د منځني ختیځ په سیمه کې یادو په ټینګار سره وویل چې د امریکا پاوځ باید هیڅکله منځني ختیځ ته نه وای استول شوی، او زیاته کړه د نغواړي چې امریکایي ځواکونه هلته دیروي او باید له دې سیمه ووزي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو محاربو پوځیانو لړلې زر تنه وباسي. ولسمشر ترامپ تیره اونۍ امر وکړ چې پر ایران به حمله وکړي، خو بیرته خپل خبره وګرځوله. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات ترکړو چې ولې د پر ایران له حملې ډډه وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
تاکل شبه نن د کابل په وخت نه نیمه بجې د پاکستان لمری سره نږدې په بوربن کې په افغان سول خبری پیل شي. د مشال رادیو همکار طاهر خان چې همهلته د غونډې په ځای کې موجود دی وایي چې له کابل په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان پلاوی ورسېدلی. دا چې په دې غونډه کې څوک څوک ګډون کوي او اجنډا یې څه ده، پر دې زموږ همکار اسرار عالم مومند لږه شیبه وړاندې له طاهر خان سره خبرې کړې. نو هغه وایي
د افغانستان نه چې کوم پلاوی راغلی په هغه کې مهم چې کوم شخصیت نمونه موږ سره شریک شوي دي، هغه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګڼ شمېر خلک دي. دې سره سره د سولې د شورا چې کوم مشر دی کریم خلیلی هغه هم په دې وفد کې پلاوی کې شامل دي، او د دې نه علاوه د حزب وحدت مشر محمد محقق چې دا د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله معاون هم دی. دې سره سره د بلخ پخوانی والی او د جمعیت اسلامي یو مشر استاد عطا محمد نور هم په دې کې دی، بل یو افغان مشر حامد ګیلانی هم دی. دا هم متویل شوی دی چې دا جنرال عبدالرشید دوستم استازی هم په دې کې ګډون کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د غرنګي چې کوم د ولسمشرې کاندید دی حنیف اتمر ته هم بلنه ورکړې شوی، او هغه بیانې خبرې کړې دي چې هغه بیانې مشال ته هم شریکی شوی دی چې هغه د دې د بوربن د کانفرنس چې دغه بنیادی مقصد په افغانستان کې د سولې پاړه باندې خبرې کول دي، او د پاکستان چې کوم نوی حکومت ته هغه غواړي چې د افغانستان مشرانو سره هم هغه رنګ د پاکستان سیاسي مشران کینی، پخوانی فوجي مشران کینی، دغه رنګ پخوانی سفارتکار کینی د پاکستان لخوا، او دوی مخامخ خبرو کې او نوی حکومت د افغانستان د مشرانو نه سوورینو حامد کرزی دفتر او د حنیف اتمر دفتر د دې هرکلی کړی دی. البته هغه خپل په دې کې ګډون نه کوي، دغه استاد ګډون کوي. دا سه هم مشال ریډیو ته یو د خارجه وزارت څو چارواکي ویلي دي امکان شته چې افغان سیاسي مشران د کانفرنس وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره او هم ویني. البته طالبان په دې کې نه دی بلل شي په نننۍ غونډه کې.
دا هم راتوي چې دغه غونډه کې د پاکستان کوم چارواکي ګډون کوي او کنه، او بل دا چې دا غونډه به تر څو ورځو پورې یا تر کوم وخت پورې دوام لري، او د دې داسې ټاکلي نکات شته کنه چې په کومو مهمو نکاتو به خبرې کیږي؟
د غونډې په اړه خو ویل شي چې دا نن ټول ورځ جاری وي، لس بجې شاوخوا کې دا لږ شي برستو شروع کیږي. دوی کې دا او مشران د افغانستان تیر ورځ راغلي او بوربن تاغي رسیدل دي. د ایجنډا په اړه باندې خو رسمي سند خپاره شوی. البته خارجه وزارت کله مشال ریډیو له خوا یو مهم چارواکي سره چې هغه د ټولې پروسې نه خبر دي، هغه دا شریک چې یو خدا پاکستان غواړي چې د افغانستان ټول چې کوم ډلې دي هغه سره د دې تماسونه د دې رابطې وي. دویم پاکستان غواړي چې دغه مهمو شخصیتو نظر مخامخ دي کینی معلوم کی، او بل دی داوی چې سمره التا په افغانستان کې دلی دی کاغه دا زبان په بنیاد باندې جبه بنیاد باندې دی کاغه سیاسي مشران دي، هغه سره هم یو د نوی حکومت یو رابطه جوړ شو. بل دی دا موي چې د افغانستان د ولسمشر سفر وړاندې هم دی د افغانستان د سیاسي مشرانو نظر معلومول غواړي چې داغه د پاره یو خ بنیاد کې خوده شي. دلته مونږ ته ویل شي چې د پاکستان د سیاسي دړو مشران، د پاکستان د پارلیمان غړي، ځنې وزیران او سېنټران د پاکستان، او پخوانی فوجي افسران، د غرنګ پخوانی سفارتکار چې ځنې پکې رسیدلین دي، هغه به د افغان مشرانو سره کینی، او دواړه غاړې به د سولې پاړه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تعلقات دي په هغه کې خو اوس هم کشیدګي موجود ده، د هغې د لرې کولو اعتماد د بحاله په دې باندې بحثونه او غور کیږي.
د مشال رادیو خبريال طاهر خان.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې د وژل شویو کسانو په اړه راپور لیکلی. ورځپاڼې لیکلي تېره اونۍ ټول ټال 14 کسان وژل شوي چې پکې 2 پوځیان او 2 ملکیان وو، او دا شمیر د څو مخکنیو اونیو په نسبت د پام وړ کموالی ښیي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر وخت تېره سه شنبه ویلي، په افغانستان کې خونړۍ امنیتي پیښې له سږ فبروري تر مې پورې د تېر کال د همدې مودې په نسبت 2% کمی شوی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې په ننګرهار، بدخشان، پکتیکا، هرات، تخار او پکتیا کې وروستۍ یوه اونۍ څو پېښې شوې. په بدخشان کې 4 پوځیان وژل شوي وو چې ویل کېږي د تېرې اونۍ تر ټولو لویه مړینه همدا وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هره اونۍ د خپلو خبریالانو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د وژل شویو کسانو شمېرې خپروي، خو په دې شمېرو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا یو بل ته د مرګ ژوبلو د ور اړولو ادعاوې نه یادېږي. د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو کاناډایي سرتیرو د یاد څلی د جوړولو لپاره ځای په ډاګه شو. دا د کاناډا چاپ نېشنل پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. ورځپاڼې لیکلي لکلونو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د پنجشنبې په ورځ د کاناډا د مرکزي سیمو کمیسیون اعلان وکړ چې په افغان جګړه کې د وژل شویو کاناډایي سرتیرو یاد څلی به په اوتاوا کې د کاناډا د جنگ د موزیم ختیځ لور ته جوړ شي. لومړی یو بل ځای د دغه یاد څلی لپاره ټاکل شوی و چې بیا د متقاعدو پوځیانو لخوا پرې نیوکې وشوې. یو متقاعد کاناډایي پوځي مارک کمبل چې دواړه پښې په افغان جګړه کې پرې شوي نېشنل پوسټ ته ویلي له دې هرکلی کوي چې بالاخره د یاد څلی لپاره ځای په ډاګه شو، او په دې اړه لانجمن بحث پای ته ورسېد. د کاناډا پوځي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پای ته ورسید. شاوخوا 40,000 کاناډایي پوځیانو په افغانستان کې په دوره‌ای شکل خدمت کړی دی. له دې ډلې 160 کاناډایي سرتیري وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. یو شمېر ورځپاڼو د شنبې په ورځ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او هند د کرکټ لوبې ته پام اړولی. د کرکټ نړیوالې شورا ICC په خپل پاڼه لیکلي افغانستان خپلې تیرې 15 لوبې بایللي او له هند سره چې مخ پورته روان دی خپل شپږمه لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره یو لوی چیلنج بلل شوی. په مقاله کې راغلي که څه هم هند خورا قوي ټیم دی او پرانیستونکو لوبغاړو یې ښې لوبې کړي، خو بیا هم د هند د ټیم مدیریت د ځینو مهمو لوبغاړو په ژوبلېدو اندېښمن دي. د بېلګې په توګه د هند پرانیستونکي بیټسمن شیکر داون یادونه شوې. د شیکر داون لاس ژوبل دی او له نړیوال جام وتلی. د کرکټ نړیوالې شورا لیکلي افغانستان هغه جادو تر اوسه نه ده کړی چې د کرکټ د نړیوالې شورا په غوراوي پړاو کې په زیمبابوې کې وکړه. د شورا لیکلي افغانستان د انګلستان په وړاندې پوره 50 اورونه ولوبول او د هند په وړاندې هم په کار ده چې همداسې لوبه وکړي.
د کونړ والی وای تیر شپه ګډو ځواکونو د نورګل ولسوالي مزار دره کې عملیات کړي چې پکې د داعش قومندانان وشل شوي او د دې ترهګر ډلې یو شمېر کسان ژوندي نیول شوي دي. له کونړ نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کول د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه نا وخته د 02 قتی او نړیوالو ځواکونو د نورګل ولسوالي د مزار درې په کرچندو کې پوځي عملیات کړي دي.
او چې د دې عملیات په نتیجه کې 15 نفر د داعش قومندانان وزل دي او مهمات او مرمۍ سلایم نیولې ده او 14 کسان ژوندي نیولې دي چې په دې کسانو کې 2 خارجیان دي.
هغه وای په یادو عملیاتو کې ټول نیول شوی او وژل شوی د داعش وسلوال دي او په کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. والی وای د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالیو لری پرتو سیمو کې اوس هم د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې روانې دي. تیر ورځ د کونړ والی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ روانه جګړه کې په لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نورګل کې د ترسره شوو عملیاتو په کونړ کې د دوی او طالبان ترمنز د روانو جګړو په اړه څه نه دی ویلي. خو طالب بوئن ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیګلی لیکلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې په جګړه کې د داعش ګڼ وسلوال وژلي او یو شمیر طالبانو ته تسلیم شوي هم دي او زیات سیمې له هغې ډلې نیولې دي.
افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه د غزنی د روزې کلی اوسیدونکو غزنی شاریانو ته د هندوانو میلمستیا کړي. دوی وایي هدف یې له پردیو محصولاتو خپل ته پام راړول دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور لري.
د غزنی ښار ته څیرمه په 5 کیلومتره د روزې کلي د سلطان محمود غزنوي زیارت په پارک کې د جمعې په ورځ سلګونه کسان د هندوانو خوړلو لپاره سره راټول سوي وو. دغه هندوانې د دغه کلي د ځوانانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو له لورې ورویشل کېدې. د دغه کار موخه له چینایي، پاکستاني او ایراني مشروباتو څخه افغاني محصولاتو د خلکو پام اړول، په هیواد کې د وطني محصولاتو عامول او د بزګرانو ملاتړ کول وو. مدني فعال مری رحمت فیضی آزادی راډیو ته وویل په ټول ښار کې خلکو ته بلنه ورکړې ترڅو له دوی سره په دغه میلمستیا کې ګډون وکړي. زرمنه هندوانې دغه پارک ته راوړې او پر خلکو یې ویشي.
اگر زراعت در افغانستان ضعیف میشه،
که په افغانستان کې کورنۍ کرنه کمزورې سي، که لاس نیوای ونسي او غشتلې نسي، نو له دې عمله کورنۍ مشکلات جوړېدای سي، کار ته زمینه نه برابرېږي، امنیت ورسره خرابېدای سي. خلک د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې درېږي. دولت له خلکو او خلک له دولت څخه لري کېږي. د دولت او خلکو ترمنځ درز پیدا کېږي.
درز کلان میان دولت ملت به وجود میاد.
دا چې دغه کار اغیزه بڅوینو، مدني فعال فرهمند اکبری وایي له بهرنیو تاواني محصولاتو او مشروباتو څخه د خلکو پام اړول، کورني محصولاتو ته د چارواکو او لسی خلکو توجه کول او د خپلو هیوادوالو بزګرانو خواري په پام کې نیول دي. ازادي راډیو ته وویل دا وخت هیواد په ګوټ ګوټ کې بزګران له تاوانونو سره مخ دي. خلک دي د خپل هیواد هندوانې، مڼې، الوچې او نورې میوې وخوري چې هیواد مو په اقتصادي توګه آباد سي.
د خلکو پام د داخلي محصولاتو استفاده تر بولو، لبل خو همدغه کسان سي د زراعت په سکتور کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي، دوی ته د متوجه کیږي سي راځي او موږ هم داخلي محصولاتو د استفاده لپاره یو غټه سرتاسري کمپاین لاره ته واچو ترڅو کول شو د خلک قانع کو سي نور راځي د نورو ایراني، پاکستاني او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي، د بدیل وګرځو، د افغاني میوه هغه پر ځای باندې دوه استفاده کو، زردالو ده، لوچه ده، مڼه استفاده وکړو، دغه خارجي محصولات ځای ونیسید.
که څه هم چې دغه ډول کمپاینونه د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سوي او دوام لري، خو بیا هم په غزنی کې بزګران شکایت کوي چې د دوی په لاس کرل سوي میوې بازار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تاییدوي چې د لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ترامپ وایي د دې حملې اجازه یې د زیاتو احتمالي انساني تلفاتو له کبله ور نه کړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې پر ایران د امریکا پوځي حملې ته 10 دقیقې پاتې وې چې د بیرته د دې اقدام مخه ونیوله، ځکه د په وینا د دې حملې احتمالي تلفات لسګونه کسانو ته رسېدلی شوی. ښاغلي ترامپ پرون جمعه پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې متحده ایالات د غچ اخیستو ته شیبې شمیرلې، خو کله چې ورته وویل شول چې پر ایران د برید تلفات ښایي 150 کسانو ته ورسیږي، نو دا د په وینا د امریکا د سمندري قواوو د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې متناسب اقدام نه و. ایران وای په دې اړه کوټلی شواهد لري چې د امریکا بی پیلوټه الوتکه د ایران هوایی قلمرو ته ننوتلې وه او ځکه یې وویشتله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکایي الوتکې ټوټې د ایران په سمندري قلمرو کې موندل شوې دي، خو متحده ایالات وایي چې الوتکه یې د هرمز تنګي پر سر په نړیوالو اوبو کې ویشتل شوې. په خلیج کې پر څو تیلوړونکو کشتیو د حملو له لړۍ وروسته د واشنگټن او تهران اړیکې د بل هر وخت په پرتله زیات ترینګلی شوي او حتی د لومړي ځل لپاره د ایران او امریکا ترمنځ پوځي تقابل د پړاو ته رسیږي. په همدې حال کې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي دا مهمه ده چې له تهران سره د کړکیچ د پراخېدو مخه په هر صورت ونیول شي. ښاغلی هوک چې پرون د سعودي عربستان په الخرج پوځي اډه کې خبرې کولې، ایران ته خبرداری ورکړ چې ډیپلوماسۍ ته د په زور ځواب نه وایي.
Our diplomacy does not give Iran the right to respond with military.
زمونږ ډیپلوماسي ایران ته دا حق نه ورکوي چې مخته د پوځي ځواک په وسیله ځواب راکړي. ایران باید زمونږ ډیپلوماسي ته په ډیپلوماسي ځواب ووایي، نه په پوځي زور. لبل خوا رویټرز خبری آژانس د ایران د حکومت د یو جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي تهران د عمان له لارې د ولسمشر ټرمپ یو پیغام ترلاسه کړی چې په هغه کې پر ایران د امریکا د احتمالي حملې خبر ورکړل شوی و او له دې هېواده د خبرو غوښتنه شوې. ایرانی چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له امریکا سره د هر راز خبرو مخالفت کوي.
لاند خبرونه په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي رډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د فاریاب ولایت په غورماچ، خواجه سبز پوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وژل شوی دي. نن د افغانستان د لوبو لپاره مهمه ورځ ده. د افغانستان تر شل کلونو د لژومره فوتسال لوبډله له جاپان سره مسابقه کوي او د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډله له هند سره مخامخېږي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکا د وی بي پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حملې ته لس دقیقې پاتې وي چې د پخپله د دې اقدام مخه ونیوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هوایي چلند شرکتونو ته امر کړی چې ګرجستان ته د روسي وګړو لېږدول بند کړي او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي د امریکا د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهندې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې لړۍ طرحه وړاندې کړې ده چې پر ځینو ډیرو شتمنو وګړو بندیزونه هم پکې شامل دي. موسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
محمد زاهد قربان وسیدیم کی
شو کله کی وسه تاخر کی وسیگی
څوار لاس کوله بکی
اوس د دې غره کی دی وسیدلو خې غنی راتوای ول دی غره کی کور انتخاب ک
د غره کی خو مجبورین انتخاب کړی د اوریتم واسه نه راسل د غره کی